درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه ونیوی د اسد و مود میلادي 2013 د جولای 28مه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالی شورا د هرکلی او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د مجله ز اسمت سروان د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری د په د دې سات په خبرونو پیلوم. د علماء شورا د منبر لاري له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 250 غوښتون کې په سمندر کې ژغورل دي او د روسیې په مشه په ډلیز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤل په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی پرون مازیګر خبریالانو ته وویل وسله والو د جلال آباد په درېمه ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برید ګرم وژل شوي دي. درې تنه د یادې ادارې چې دوه یې ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی او شهیدان شوي دي. اته تنه په دې پیښه کې ټپیان لرو چې درې امنیتیان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه د یادې ادارې کارکوونکي.
د شاغلی خوګیانی په خبره افغان امنیتي ځواکونو د قابلو د روزنې له مرکزه شاوخوا 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ژغورل دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالی او اداري فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر غږ تر نامه لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل. اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي علت دی.
راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه زوریدلی ملت ته برخه نسوه. راځي جدیدی منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کو د فساد پر ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر غږ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دینی عالمانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقافو وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوي قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسیدو خوشحالي وکړه. په سیمه کې د اوسنۍ رادیو خبریال وایي چې د بادغیس د مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا 6000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس درې ولسوالیو ته وارداتي برېښنا وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیږد افتتاح کړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیې د حل کولو او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به په خپل منځ کې خبرې او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې تلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشی نکړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشو او ویل چې هیڅوک نشي کولای ترکیه دیکته کړي. اسپانیا وایي په تیرو دوه ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورل دي. د اسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپاره وو. په همدې حال کې د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاس کا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. نوموړي همداراز ویل دوی اوس د کډوالو لپاره د اندلوسیا په بندر کې د یو مرکز پر جوړولو کار کوي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت له بنده خوشې شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل د $1,400 په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکزی روان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 48 کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې ګټورې بولی. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه ځکه چې دوی وایي
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي.
لوی څارنوالی د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولی. د خوست، هندوان او سیکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کلی جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، درمسول جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې موږ سره باید مرستې وشي.
په ورزغان کې میشت خبریالان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیرې قضیې وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی چې د دواړو خواوو استازو د تیرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږي پر مخ ځي. د سولې د عالی شورا د درنښ رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړی پوینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له سرګند کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استاذیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیاله الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال لاډو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅون کې فضا کې ترسره شوه. بل لور ته وال سټریټ جرنال وسپانې چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جرنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره د هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
نما پاکی دا پایلی ولدی اولات داده چه یو خوانه دا امریکا طالبان رو اختران تسره که گی بله خوانه امریکان کولی چی دا خپل نفوذ با پا استفاده سره دا افغانستان دولت و حد سبی خوشحال داده چه امریکایان پا افغانستان که دا سول مسئله تا استراتیجیک دول نظر وکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي. سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو ګډون مهم ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالي له لوري د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژخ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی و چې حکومت کورنیو او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح د افغانستان لوی چارنوال او د عالمانو د سراسري شورا رئیس د اداري په وړاندې مبارزه د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ټول ملت ملي او دینی عالمانو دنده به وبلله. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکارۍ، بېوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو تر څنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت دمنګ ادارا ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي. راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتي ملت ته په برخه نه سوه. راځي چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعال دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیارغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت تر څنګ دینی عالمان کولی شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
سول با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سول له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت تر څنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیده پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامداره مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوی. اوس په صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا آی آر سی چې د جګړه ځپلو هیوادونو طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، 38 کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د آی آر سی په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي، او د بی بی سی د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دا دی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 لدې کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنې کې د نروې د مهاجرت شورا او د داخلي بیځایه سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سولو کې 2 اویا ستنه کړی سوي افغانان یو ور بیا مجبوره سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بیځایه سي. نیوزویک خبرونه بیا د هغې سویډنی مواصلې په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته یې د یوه اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. یو دیرش کلنې ایلن ایرسن چې په الوتکې کې وه له خپلې څوکۍ ولاړه سوه او ټینګار یې کاوه تر هغو چې دغه افغان له الوتکې ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښېني. په پام کې وه دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکې وایستل سو چې ایرسن هم ورسره وه او نورو مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلي چې د دغه افغان د اخراج لپاره شی بیا کومه نیټه وټاکل سي، او سویډنی معاصله ایرسن به د دغه حرکت له کبله له جریمې یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنې کې راغلي په الوتکې کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شاید د 6 میاشتو بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکې کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر پنجشنبې پورې 4 میلیونه کسانو کتلې ده.
تاسو زموږ شخص له آزادي رادیو اوري و بجې او 3 دقیقې شوې. د خوست یو شمېر هندوانو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، کلینیک او عبادت ځای په بیا جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که حکومت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کورنۍ به چې له هېواده بهر دي بیرته خپل هېواد ته راولي. د دې موضوع تفصیل له خوسته د نجیب الله لوخیل په رالېږلي راپور کې واورئ.
د خوست یو شمېر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیايي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسیږي. د هندوانو کلي اوسیدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درمسول جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرسته وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسیدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پیښو پر ضد ریاست مسؤولین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
افغانستان برقرار کی کار
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسیدونکی هم ورته غوښتنه کوي. وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري، خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلی په خوست کې نوم لري. موږ وخت نو وخت سیاسر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې موږ سره کنسو خپل کلی ته لوښو وایو نږدې نه هېڅ د اوسېدلو ځای په ټول کلی کې تاسو نږدې نه وکتلو د اوسېدلو ځای نه لرو دوامدار زیاده چې مونږ موقت استفادات نه کوو. تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي تر څو مونږ دا جوړ کړو د اوسېدو دپاره مساعد شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کې ده او هغوی ته یې زمینه برابره کړې چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکې کړي. د خوست د واري وایان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو دپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر لسرګندول ورسته به د دوی سره لازمې مرستې په دې برخه کې ترسره کړو.
یاد دیوی خوست له هغو ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو را پدې خوا ځمکې دوکانونه کړي او کورونه لري، خو په وروستیو دیرشو کلونو کې کورنۍ وتلي او په کلي کې لږ لږ هندوان د خپلو جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول اوسیږي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداری کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسیدونکي هند ته د تداوي سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداری پالي.
په ارزغان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپل خوښه کار نشي کولی. د خبریالانو چې د شهید شوي خبریال احمد امید خپلواک د وم کلین په لمانځغونډه کې راټول شوي وو له دولته د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د دې موضوع په اړه له ارزغان د شریف الله شرافت راپور.
ارزغان کې ځایي خبریالان وایي په خپل خوښه او په ډاډه زړه کار نسی کولای، که یو کړي نه ژوند دی په خطر کې دی. دی وای اوس هم آن له دفتر تر کوره چیزی هم ځانونه ژوندی نه احساسوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډیر در تهدید لاندې دي. په عموم کې ټول روزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسی کړلای، یا هم د مخالفینو له لورې او یا هم او که مخالفین نه وي دولت هم په شار کې دی په امن سي ګرځیدلای
کې د دولتي چارواکو لخوا ورته اختار کول کیږي. اوغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی. په دوم کتم کې بیا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنه کې یا نفوذ لري یا هم توپک والا خلک لري، توپک سالاران لري، که چیرې ته بیا ژغ پورته کوې په دې ټولنه کې هغه دې دوم قدم کې نه پرېږدي.
اوس لا هم زموږ خبریالان مسؤول نه دي، لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دوی صحې ته ځي، کار کې زحمت باسي هر ورځ د مرګ سره.
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د وم تلین په لمانځغونډه کې راټول سوي وه له دولت یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول او دغه راز یې وویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې فخوانۍ قضیه وڅېړي، مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري، نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالی څه اندازه راکم سي.
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې، نور خلک به بیا په خپله پوسی چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پیښي.
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې وما پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي. خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي، حکومت هم لبیک ورته وایي، قومي مشر هم ورته وایي، ځکه دی طرف نه دی، دی د ټولنې دپاره کار.
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې خبریالان د امنیتي ګواښونو سره مخ دي، بلکې معلومات ته هم پر وخت لاسرسی نه لري. د ارزګان امنیتي مسؤلین بیا ژمنه کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
شهید زو واسط دی ولای په توګه زو روزان ولایتي دا جرأت کسي کولای شي موږ یو خبري خدای نه حتا جتي راکي.
امید خپلواک په روزګان ولایت کې د بي بي سي رادیو خبري آلو چې و کال وړاندې په ترینکوټ شار کې پر ملي رادیو ټلویزیون په یو ځان مرګ بریټ کې وژل شو.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د هیواد له حکومت سره د رواني وکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په پیلولو سلا کړې ده. د سوریې ولسمشر په ورستیو کې ویلي وو که د کورد وسلوالو دا ډله خبرې ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې وځپي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د سوریې په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریې حکومتي ځواکونو په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. د کورد وسلوالو د دیموکراتیک اتحاد سیاسي څانګې پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کوردانو د ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کورد وسلوالو او سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غنی ختیځ ښار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریې د کوردانو د ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریې د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په تیره مئی میاشت کې ویل د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړیو چې که دا ډله خبرو ته آماده نشي نو پر وړاندې به پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریې حکومت د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان پړه چې وایي د بشار اسد له استازو سره د سولې پړه خبرې کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون وویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریې په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د برید شپږ ساعته دوام وکړ. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وای علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل ژغ پورته کړي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوي قلاوي ناو ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر ژغورلې دي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشی شو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 البته یوازې په لوی ښارونو کې اوریدای شي.
د ژوند رنگونه
منم زهره ده د نهم نهي وسیدن کیم. ها
زهره جان دره توای چې تخپل ایجوی کی کنی کی د خلکو
اله انسان بی ګنا نه ده شاید کوم وخت به ګنا کړی مګم زیات علاقه مندم نه یم سی او چرته کې نه مې د چا غیبت وکم یا د چا خبرې وکم علاقه مند نه یم.
کدی چا ای وګوري مثلا په دفتر کې وی په کور کې وی په کلی کې وی بیا څنګه ورته وای نه وای کس
کدی چا ای وګورم کوشش کوم چې په خاطر کې وکم کوم خپل کورنۍ کې یم اولاد څوک کی لکه طریقې پوې کوم او بیگانه کڅو کی بیا نه غواړم چې یې لکه طریقې نه پوې کوم یا که پوسم چې برم بدل کی کی څنګه مجلس کې اشتراک وکړم.
اچیر ته ډیر ایبجوی کیږي مثلا خزه ډیر ایبجوی کوي کناری نه
نو په خو به خزو زیاته کوله مګم نری نه مر سره هم شریک دي دي مسر
کوم ځای کې ډیر ایبجوی کیږي په دفاتره کې په کورنۍ کې په میلا ځایو کې په کوم ځای
دا خبرونه په ځای کې چې بیکار اوسېږي کینی کاری خبرې نه کیږي او که بیکاره کې نه خامخا چې خبرې کیږي هر چیرته د خبرې ستا دفتر کې مسته کور کې مسته کلی ګذر کې مسته ده بیکاری دې بیکاری نه کیږي.
څوره بعد بولې د عمل مثلا خدای مګر څوک تاسو ایب جوی وکي څوره بدر باندې بدول کیږي.
نو په نظر باندې ډیر بد عمل ده. هر باندې یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چار راز پټو ساتي ته دیو باندې یو راز ساته زی ته بیا پر راز ساتم دې لپاره نو زرا خپل هې دې کار علاقه مند نه ده چې دې چا غیبت کوي او کوم وخت کې زه خپل همکاران د زنانه او ته زیات وایم زیرا زه پټ ساتم خو که ساون کې کوم خبره شکه خطا ووتله ته بیا ما وبخ
دا مجلس نه خوښیږي چې دلته خلک ناست وي او بل پورې ملنډې وهي مسخره کوي یا جوی کوي دغه مجلس نه خوښیږي
نه دا مجلس نه مینه خوښیږي دونه علاقه مند نه یم چې په مجلس کې یې نم دا چې غیبت کوي چې کی نیت پنه غیبت ته ټوکه ده پټاکه ده ایب جوی هم پکې ستاده نه می خوښیږي
ډیره زیاته مننه
اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی برانی کلی
تشکر از شما سلام عرض میکنم و سپر یکتون بخیر